افغانستان سوق بته طبعا برای ما بسیار مفید است.
تشکر. بله بخنه دیگه غواړم چون د خبرونه د لومړی برخه وخت خلاص شو. د خبرونه په دومره برخه کې به تاسو کولای شئ خبره کې وز د خبرونو وخت د افغانستان کورنی خبرونه به ناجیه صافه وړاندې کی.
افغان ولسمشر په لوګر او کندهار کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د پیښو له کبله چین ته خپل مهم کاري سفر را لنډ کړ او وایي چې ډېر ژر هیواد ته راستون شي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې په پاکستان کې د حقاني شبکې فعالیت نور نو د زغم وړ نه ده او دوی له پاکستان څخه غواړي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. او د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د یوې غیر قانوني امنیتي کمپنۍ د فعالیت مخه نیولې. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په لوګر او کندهار کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د پیښو له کبله چین ته خپل مهم کاري سفر را لنډ کړ او غواړي چې ډېر ژر هیواد ته راستون شي. د ورکړ شوو معلوماتو له مخې د لوګر په برکي بره کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمبارۍ او په کندهار کې د تېرې ورځې په ځان وژونکي حمله کې په لسګونو عام خلک ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د دواړو پیښو په کلکه غندلې چې د عامو خلکو مرګ ژوبله نور نو د زغم وړ نه ده. افغان ولسمشر چین ته خپل دا سفر په داسې حال کې را لنډوي چې افغان حکومت او ناټو ځواکونو د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په پاکستان کې د حقاني شبکې فعالیت نور نو د زغم وړ نه ده او دوی له پاکستان څخه غواړي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. لیون پنیتا نن سهار په یو نایلن شوي سفر کابل ته راورسید او له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره ولیدل. ښاغلی پنیتا چې په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی له پاکستان لوري سره د حقاني شبکې د فعالیت په اړه تل خپلې اندېښنې شریکې کړې او اوس یې حوصله په ختمېدو ده.
It is an increasing concern.
دا یو زیاتیدون کې اندېښنه ده چې دغه پټنځایونه موجود دي او د حقانی شبکې په شان ترې نه شبکې ګټه اخلي چې زمونږ پر ځواکونو حمله وکړي. زمونږ حوصله ورستی حتی رسیدلې ده. له همدې عمله دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د دغه پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په نوی دیلی کې د پاکستان په قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ټینګار کړی و. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د یوې غیر قانوني امنیتي کمپنۍ د فعالیت مخه نیولې او په زیات اندازه یې وسلې او مهمات ضبط کړي دي. د دې ادارې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا کمپنۍ سپین عقاب نومېده او په غیر قانوني توګه یې فعالیت کاوه. د خبر له مخې د ملي امنیت ادارې له دې کمپنۍ څخه 295 میله سپک او درنې وسلې ترلاسه کړې. د خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونو له دې مسلې سره په تړاو کې یو کس هم نیول چې وسمهل تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی. او د بدخشان د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو په بهرک ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځولې. د دې ولایت د پوهنې رئیس میر عبدالرحمن د خبر په تایید سره نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښوونځي کې وسمهل 604 اتیا هلکان او 603 څلوېښت نجونې په زده کړو بوخت دي. د ښاغلي عبدالرحمن په وینا د سیمې د اوسیدونکو لخوا د ښوونځي د نورو برخو د سوځېدو مخه نیول شوې. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې او په اړه یې پلټنې پیل شوې. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه. پاتې سیمه ایز او نړیوال خبرونه له عصمت سروان سره ملتیا وکړي.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ښار د یوې مدرسې مخته نن په بمی حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي مامور قاضي عبدالوحید خبریالانو ته وویل په دې چاودنه کې چې د مدرسې د دستاربندۍ له مراسمو سره په یو وخت وشوه لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل شوي دي. کوټه د بلوچستان د ناکرار ایالت مرکز دی چې بلوچ بیلتون غوښتونکي پکې له 2004 میلادي کال څخه پاکستان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پاکستان په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د دغه هیواد د بشري حقوقو فعال فرزانه باری د دغه هیواد سترې محکمې ته وویل چې د له هغو 50 جنو سره کتلی چې ادعا کیږي په مرګ محکومی شوی او اعدام شوی دی. د دوی د وشل کېدو خبرونه وروسته له دې خبره شول چې د یو واده په مراسمو کې چې نڅاپه کې کېده د دغه جنو ویډیو خپره شوه. فرزانه باری وایي چې دا پخپله په کوهستان کې هغه کلی ته ورغلی چې د دې پیښې په باب خبرونه پکې خپاره شوي وو. د دې په وینا د له دوو تنو سره کتلی دي. روسیه، چین او د شانګهای د همکارۍ په موسسه کې د دوی متحدانو په یو ګډه اعلامیه کې د سوریې په کړکیچ کې د لویدیز د لاسوهنې په باب خبرداری ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګاو پینګ په یوه خبري غونډه کې وویل په دې موضوع کې د چین او روسیې دریځ څرګند دی. د دې کلک مخالف یو چې نور هیوادونه له بلې لارې په سوریې کې لاسوهنه وکړي. موږ لا هم په دې باوري یو چې د سوریې کړکیچ باید د دغه هیواد د خلکو له لوري حل شي. د دغو هیوادونو د مشرانو د غونډې د پای په اعلامیه کې چې د چین په مرکز بیجنګ کې خپره شوه د اتمي پروګرام په خاطر د ایران پر ضد له پوځي قوې څخه د کار اخیستلو په وړاندې هم خبرداری ورکړی شوی دی. دوی دغه راز په اروپا کې د توغندو د دفاعي سیستم له نصبولو سره مخالفت ښوولی دی. د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان مشرانو پریکړه وکړه چې افغانستان د شانګهای د اقتصادي همکاریو په موسسه کې د څارونکو په توګه ومني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ایرانی ساری محمود احمدی نژاد ته وویل روسیه اتمی انرژي ته د ایران د رسیدو ملاتړ کوي خو شرط دا دی چې اتمی پروګرام سوله ایز وي. پوتین د چین په بیجنګ کې د شانګهای د همکارۍ موسسه د کانفرنس ترڅنګ له احمدی نژاد سره ولیدل. د روسیې د ولسمشر په وینا هیواد په دې باور لري چې تر هغه چې ایران د ملکی هدفونو لپاره اتمی انرژي غواړي دغه هیواد د اتمی پروګرام ملاتړ کوي. د ایران د بوشهر د اتمی تاسیساتو په جوړولو کې د مسکو د مرستي یادونه هم وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو دا خبر رد کړ چې غنی د نړۍ قدرتونه د تکلک ول چې د ایران د شکمن اتمی پروګرام په اړه دغه هیواد سره نورې خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د جون په 18 په مسکو کې غونډه وکړي. پرون د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په بیجنګ کې وویل لویدیز قدرتونه په پلمو پسې ګرځي او هڅه کوي چې له ایران سره ځان په ابتدایي خبرو بوخت وساتي او وخت ضایع کړي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارتون په واشنگتن کې ویل دا ادعاوی سمینه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون له یو آذربایجاني سیاسي فعال سره چې روانه اونۍ له یو کال حبس وروسته خوشی شو وکتل. میرمن کلینټن د باکو د شاوخوا 15 ساعته سفر په لړ کې له دغه سیاسي فعال بختیار حاجیف سره په خبرو کې له هغه وغوښتل چې د دیموکراسۍ لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. د امریکا د بندونو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې حاجیف به له ستونزو پرته خپل کار ته دوام ورکړي شي. میرمن کلینټن د آذربایجان د حکومت له څو نورو سیاسي مخالفانو او دغه راست دغه هیواد له مشر الهام علیف سره وکتل. کلینټن لالیف سره د انرژي او امنیت په باب وشخېده. میرمن کلینټن مخکې تر دې چې استانبول ته لاړ شي د باکو په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل چې د آذربایجان غواړي چې بشري حقوقو تر زیات درناوی وشي بیا او دیموکراتیک اصلاحات وکړي. دا وی موږ لکه څنګه چې تل دغه سکو له حکومت پکله کا غواړو چې په سولې ایز ډول د خپل نظرونو د څرګندونو لپاره د خپل اتباعو د حقونو درناوی وکړي. هغه کسان خوشی کړي چې په مطبوعاتو واټونو کې د نظر د څرګندولو یا د بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوی دي. میرمن کلینټن به نن په استانبول کې په نړیوال تروریزم ضد کانفرنس کې ګډون وکړي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د درنو قدرمن دوستانو د خبرونه د همي برخه ته خلاص خبرونه نه تعقیب کړی د شانګهای د سازمان د ون ډے په اعتبار په افغانستان کې خبري کیږي چې دوی به څنګه د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي شي په دې اعتبار خبري کوو محترم ملمانه دي د ستراتیژیکو چړونو د مرکز مرستيال خاغله عبدالرشید وزیری د سیاسي مسلو کارپوه خاغله احمد سیدی د نړیوال اړیکو کارپوه خاغله سید جواد حسینی او د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر خاغله ډاکټر محمد امین فرهنگ
بله خب زیادتر در قسمت دوم ما میگیم که راه های حل در قسمت اول زیادتر انتقادات از او خاطر در قسمت دوم بازم از دکتر صاحب میر محمد امین فرهنگ که استاد ما سوال برشان یک چند سوال دارم و ایست که اگر ای قراردادانه به اساس در نظر داشت منافع افغانستان و همچنان تحت کنترل باشه خب کل چیزها خوب است اما اگر این مردم حمایت نکنه و باز از یک طرف ایران یک چیز بگه باز از دیگر طرف پاکستان یک چیز بگه باز یک جنجال دیگر خلق شوه و بیازو ما در برنامه گذشته گفتیم که استودیو موریزی افغانستان هر کس میه اینجا زور ما آزمایی خود و قشتی خود و فوتبال خود میکنه و میره ما یک چند تیم دیگر هم دیگر دعوت میکنیم و بازم بسلا بازیاد به درازا میکشه از او خاطر اینطور یک مرکز مطالعات یا یک چیزی از طرف دولت یا وزارت خارجه یا یک کار میکردن که چیزها را به مردم هم میگفتن به ژورنالیست هم میگفتن به سیاستمدار هم میگفتن تا یک حمایه عمومی مردم هم که خود میگرفتن و بعد از او به این قرارداد امضا میکردن نظر شما چیز استاد محترم
خب به ادامه گفتار قبلی خود تقریبا سوالی که شما کردین با سوالی که پیشتر جناب اختری سیب کردن بسیار شباهت پیدا میکنه و با عرض سلام بر آقای اختری میخوایم که اول سوال ازنا یک جواب کوتاه بتون که قسمت جواب سوال شما هم میشه
بله.
آقای اختری فرمودن که متاسفانه افغانستان کدام استراتژی مشخص نداره که در طور کنفرانس های بزرگ سهم میگیره و در اینجا موضوعات کشورهای دیگه تجربه دارن بسیار یعنی یک استراتژی های خوب برای خود طرح کردن و اونا مفاد زیاد میگیرن اما افغانستان به اصطلاح دست خالی میره و در اونجا به حیث یک شنونده ای طرف و طرف میبینه و باز در به صورت ادهاک یا به صورت آنی یه دفعه یک تصمیم میگیره کی کار میکنم این کار میکنم که در سیاست هیچ مجاز نیست من ایره به تایید میکنم که باید است این حال یک استراتژی موجود میبود یک کاغذ موجود میبود یک مفکوره موجود میبود و این مفکوره تنها مفکوره نمیبود که منعکس میساخت نظریات چند نفر دولت مردان افغانستانه این ضرور نیست که دولت مردان افغانستان همیشه که ما خودمون یک وقت بودیم بگوییم که ما اما همه چیز خوب افغانستان تشخیص کردیم و دیگرایی که اصلا اونا نکردن اونا نمیفهمند این مطلب نه در جامعه یک مملکت از نهادهای مختلفه تشکیل شده اینجا ملت است اینجا پارلمان است اینجا جامعه مدنی است اینجا دیگر نهادهای مختلف است اپوزیسیون است حکومت وقتی که در اتر مسائل بسیار کلان و مسائلی که سرنوشت افغانستان در اونجا بگو بسته است وقتی که میخواهی که اونجا از افغانستان نمایندگی کنه باید است که قبلا تمام مسائل با همین نهادهایی که میاد کردم با عطا رسانه ها توسط رسانه ها ایره به گوش عامه مردم برسانه نظرخواهی بکنه به اجماع عمومی یک چیزی رو ترتیب کنه و بعد او رو به حیث همون نقطه نظر افغانستان در تو کنفرانس ها پیش کنه و همون طور که من پیشتر گفتم در او طور سنجش کنه که منافع خود را تشخیص کنه تعریف کنه و این منافع خود را به طور برآورده بسازه که بالای منافع ممالک دیگه تصادم نکنه و خود غیر مشروع نسازه دیگه کشورها این کار میکنن به نظر من اگر سه نقطه را حکومت افغانستان اینجا در نظر بگیره در مامدد. اول خب باید بگویم که در این شانگاه هر چیزی که میشه تا وقتی که او در جامعه عمل بیاید و بعد از او عملی شود این زعامت در افغانستان شاید باقی نمانه 2014 ما انتخابات داریم یک زعامت نو میاید زعامت نو هر کسی که باشه امید است که او خوبتر سر این مسائل چی کنه غور کنه سه نقطه اگه اینجا مد نظر گرفته شود که اولش گفتیم که منافع باید است که یک دفعه تشخیص شود دوم وسایلی که ما را باز به او اهداف یعنی به این منافع میرسانه اونا باید تهیه شوند مطابق به شرایط افغانستان و همون منافعی که افغانستان میخواهد به او
او رو به دست بیاره و سیوم باید است که طور ایره ترتیب کنن، طور پیش میکنن که بالای استقلال سیاسی و اقتصادی افغانستان کدام صدمه وارد نشه. این یک مثلث سهرامیز سه‌زاویه‌ای است که مثل همه مثلثاتی که در هر زاویه از اینمی یکی از معضلات وجود داره که حکومت افغانستان یا حکومت آینده افغانستان و یا در مجموع دولت افغانستان که شامل تمام قواها و ملت شود باید از برزی خامادگی بگیرند. این حال تا وقتی که این کار صورت نگیره و یک پیشنهاد است، یک رای حل است، ما به اهداف خود نمیرسیم، منمتر بازیچه دست دیگران میمانیم مثل که تا به امروز ماندیم. یک نقطه را اگر حکومت افغانستان اتر پیش خود سنجش کرده باشه که خب آلی درکت دو گروه شده، یکی گروه شانگهای میه، یکی گروه غرب که تابال در افغانستان بود تحت زعامت ایالات متحده امریکا، حالا ما یک سیاست رو میگیریم که از هر دو طرف میخواهیم که مفاد بگیرم و یک رقم بازی در بین هر دویشان بکنم و زیادترین مفاد بگیرم. این ما یک وقت دیگه هم در سالهای نیمه دوم قرن 20 در سیاست های خود بین بلاک شرق و غرب عملی کردیم، اما نتیجه نهایی از او به نقص ما تمام شد که این جریانات رو به افغانستان آورد. اگر یک طور بازی خام رو حکومت افغانستان پیش ببره و به همه چیز تشخیص نکنه و درست عقلانی حرکت نکنه، باز افغانستان اگر موقتا هم آرام شد باز یک آینده خراب دیگری در پیش خواهد داشت، چرا مسائل سیاسی جهان همیشه در تحول است و هیچ کس منافع هم تغییر میکنه.
بله تشکر. وزیر صاحب تاسو د خبرونه په لومړی برخه کې اشاره وکړه چې پاکستان اقتصاد خراب ده او ګډوډي پکې ډیره زیاته ده او د نابودۍ خواته روان ده او ځینې نور مسائل هم تاسو یاد کړل، خو د ډیرو سره دا تشویش ده چې د سرحدي سیمو کې یا د قبایلي سیمو کې اوس هم هغه وسلوال فعال دي، امن ځایونه شته. د امریکا دفاع وزیر هم تا په دې خبرو کې داسې اشاره ورسوله چې موږ خپلو مسؤلیتونو ته چمتو یو، یعنی مطلب یې دا و چې دغه پاکستان هم باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي او دغه وسلوال او دا امن ځایونه باید له منځه یوسي. یعنی تر اوسه هم دا موضوع ډېره جدي ده. څه فکر کوئ چې تر هغې پورې چې دغه امن ځایونه د منځه لاړ نه شي په افغانستان کې به دا د شانګهای یا د بل کوم سازمان ناتو هم هغه د ستونزو سره مخامخ ده، د سولې او امنیت په راوستلو کې به یعنی دغه نړیوال قوتونه یا د شانګهای یا سیمه ییز قوتونه رول ولري که نه هغې پورې چې دغه امن ځایونه د منځه لاړ نه شي یا د فعالیتونه بند نه شي حداقل؟
در ډېر اساسي سوال در چې تا مطرح کوم، تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي، تر څو چې په افغانستان کې بې ثباتي وي، نو دغه د شنګای تړون په لا تر اوسه نه دی شوی، لا تر اوسه هغه مقدماتي دي، خبرې پې کېږي، دا خو ما وخت ونیسي چې هغه امضا کېږي. مګر خبره په دې کې ده چې قبایلي سیمو کې نن ورځ په ټوله قبایلي سیمه کې د طالبانو امارت مسلط دی، دا کنی شبکه ده او ورسره بهرني ترګر دي، عرب دي، چچین دي، ازبک دي، تاجک دي، ترکمن دي. دا اوس یو چا خبره وکړله وی غر دي، اوس وی غر که چېرته ازادي غواړي خو په چینکیان کې دې وغواړي، دلته څه غواړي چې په وزیرستان کې میشته په افغانستان کې جنګیږي. دغه سه عرب راغل دي د پالستین جنگ دلته په افغانستان کې غواړي چې پالستین آزاد کړي، دا خو ډېره متضاده خبره ده. نو په قبایلي سیمو کې چې څومره دوی دلته هغه لري یو پوتنشیل لري، دا پوتنشیل دومره زورور دی چې موږ به ډېره موده په دې کې شکیل هم پاتې شو، هغه به هم پاتې شو که نړیواله ټولنه په قبایلي سیمو کې د هغوی پټنځایونه، د هغوی د اوسېدو ځایونه، د هغوی دپاره چې کوم کومک راځي، کومه مرسته راځي، دا سرچینې وچې نه شي، د هغوی لاسونه ونه تړل شي، او په دې کې په خپله د پاکستان پاوچ، د پاکستان سرګري ادارې او په پاکستان کې بنسټپال مذهبي کړي یو لاس دي، او غواړي چې نه یوازای دا چې په افغانستان کې وزه خرابه کړي، دا هغوی اجنډا دومره لویه ده چې لومړی افغانستان باید اشغال کړي، او دا د ضیاالحق اجنډا هم وه. بیا په دوم ځل کې منځنۍ ایشیا ته ننوځي، بیا په جنوبي ایشیا کې خلافت جوړ کړي، بیا د هغې نه وروسته هندوستان هم اشغال کړي. نو درېمه څلورمه مرحله کې مرحلې دي، دا څو چې دوی ذکر کوي په دې باندې یو کتاب مبارک ایدر لیکلی دی چې نوم یې دی هغه تهذیبي نرگسیت. په دغه نرګشت کې د دغه اسلامي خلافت ټول جزئیات ذکر شوی دي. نو هغه د لوی جنگ د پاره آمدګی نشي، اتم بم هم شته، لرویشتن کې توغندې هم شته، او د دې ترڅنګ بیا ایدیولوژیک بم هم شته، د دوی سره چې هغه ته اسلامي بم هم وایي. نو پاکستان باید نړیواله ټولنه دې ته خامخا اړ کړي چې د افغانستان په گاونډ کې سیمې چې دا تر اگر الته تربیه کیږي، افغانستان تر لیږل کیږي، دلته خرابکار عملیاتو باندې لاس پوری کوي، عام وګړي وژني، مکتبونه سوځوي، او څه ناروا ته چې لاس رسیږي هغه ترسره کوي. د دې مخه باید پاکستان وشي. زما خپل باور نه، بل دا مې پخه عقیده ده چې د دې تر شا د پاکستان پوځي کړۍ ولاړې دي. اوس هم په قبایلي سیمو کې یو سلو اووه څلوېښت زره پاکستانی پوځ په 2000 پوستې کې ځای په ځای دی. څنګه ممکنه ده چې د دومره لوی زنجیر نه دی دا تر اگر راتیر شي؟ دا د کونړ والی پرون شکایت کولو چې جنگ داغ دی نه کیږي، چېرته د پاکستان پوسته ده، داغ دی نه میزایل راځي، توپې راځي، درنه وسله زموږ په کلو باندې، زموږ په بانډو باندې. خبره دا ده چې نړیواله ټولنه که افغانستان ته د نندارې د پاره نه وي راغلې، د دې پاره راغلي وي چې دغه ترګر ووایي، نو دا ډیره هغه خبره ده، معلومه خبره ده. بلکې زه دا ویلی شم چې امریکا ته انچ انچ د ترګر معلوم دي چې څوک په کوم کور کې اوسېږي. دا باید دلته نابود شي، او چې دا نابود شول نو په افغانستان کې بیا هر تړون چې تاسو وکړئ دا افغانستان په
اړه. خب ګچ به حسینی صاحب نوبت بته منتم یک سوال باب دندان آقای زیدی از طرف محترمه و شمس در فیسبوک نوشته شده که امور ما طرح بکنم و در مجموع یک سوال ما هم داشتن در این رابطه که میگه وزیر دفاع امریکا به طور غیر مترقبه وارد کابل شده، و از دو طرف دیگه هم آقای کرزی رئیس جمهور هم سفر خود از کوتاه ساخت و به بهانه مسئله لوگر اینجا میگن که به کابل آمد. در این مورد میگه نظر شما چی است؟ و سوالی که ما الان میخوایم بکنم در مجموع در افغانستان این یک فکر ایجاد شده که امریکا و جامعه جهانی و هر کس که هست از پاکستان بیخی دیگه به بینی رسیدن، و الترناتیف های از ایره که هم در منطقه همکاری کنن هندوستان و چین شاید فکر بکنن. این مسائل هم در نظر گرفته اگر به موضوع یکم که نگاه کنیم، یعنی سفر غیر مترقبه نماینده امریکا به افغانستان، اینا چی معنا داره آقای سعیدی؟
تشکر. من شرطی که شما و آقای الکوزی از من خفه نشین، بسیار اصرار میکنین سر شانگهای. من یک پرسان دارم، 10 سال زیادتر از عمر شانگهای میگذره، به استثنایی که روسیه و چین یک دو مانوری نظامی انجام دادن در دریا، دیگه شانگهای کدام خشتی را سر خشت مانده؟ کدام کاسه ای را گرم کرده؟ کدام سرک را ساخته؟ کدام پول را ساخته؟
آقای سعیدی، امی منظور امی برنامه ها امی است که ما به مردم معلومات بیشتر بتیم، مسائل باز بکنیم تا اونا آگاه شوند. مشکلات متاسفانه اگر دولت بتانه معلومات خوب دقیق در اختیار ما و شما و شنونده از ما بگذاره، کار ما آسان‌تر میشه، منتها اونا میکاره نمیکنن. مشکلات بفرمایید.
من خدمت شما میام که افغانستان تا هنوز عضویت شانگهای را نداره، نظارت نداره، من حیث مهمان اشتراک کرده. بنان ما چی دلبستگی داشته باشیم که چی لشکر شانگهای به ما خواهد داد و کمر افغانستان بسته خواهد کرد؟ یک سفری بوده آقای کرزی رفت، امروز پس آمده، و بیاز و جناب آقای کرزی اونقدر حوصله شونیدن و گپ زدن هم ندارن که در مجالس تا آخر بشینن و همه جانبه تحلیل کنن، بیا حوصله میشن زودتر پس میان. اون چرا که من میخواستم به سوال شما و یک سوال دیگه که پیشتر مون یک برادری مرا گفت که کسانی که اسلام نمیفهم راجع به اسلامی قدر بس میکنه، برادر من نه آخوند هستم و نه ملا، اون چی که میدانم اگر کسانی که اسلام بدنام کرده اونا دیگه کس هستن. 9 تنظیم جهادی به ایران ساخته شد، 7 تنظیم جهادی به پاکستان ساخته شد، من شریک بودم و نه رهبرشان بودم. از اونا پرسان کنین که اسلام یک اسلام، کلمه یک کلمه است که لا اله الا الله محمد رسول الله، چرا شما 15 تا ساختین؟ باز دوم، شورای علمای در افغانستان ما یک دفعه به خدمت کرزی صاحب میرن فتوا میتن که انتحار حرام است، آدم کشی حرام است، دولت آقای کرزی دولت اسلامی است، هر کس که علیه دولت میجنگه کافر است. طرف مقابل که طالب است میگه که به حشوم حکمتیار میگه انتحار حلال است، کسی که علیه ازی دولت نمی جنگه او کافر است. ما حیران هستیم که کی کافر است. ملای او طرف اینا را کافر میگه، ملای طرف اونا را کافر میگه. شما یک کار کنین نگروز ملا را بین خود بشونن که اینا جورن ما مردم بی ملا بشه.
آقای سیدی، آقای سیدی، آخر در آقای سیدی گوش کن. آقای سیدی، یک کمه که از موضوع خارج نشیم، یکی خوامو شاگرد که از چی از فاکولته اقتصاد تلفن کردن به نظر من بعد سوال نکنم. اونا میخواین بگن که اگر اسلام است خیلی اسلام است، چرا قدر زیاد گپ شما را میخواه بگه؟ چرا قدر میگه ما بسلا در بین خود پارچه میکنیم و از اون خاطر
یعنی برتبط...
بله دمی موضوع سوال ما که چطور امریکا میخواه
برتبط سوال بله. پاکستان نیم بله. برتبط سوال شما ده. جناب آقای نظر، شما ببینین ما پاکستان هم در حال حاضر با وجودی که مشکلات اقتصادی سیاسی و انزوا شدن یعنی منزوی شدن دامنگیرش است، کوچک فکر نکنیم. پاکستان کشور است با 600 هزار اردو، 170 میلیون نفوس، با داشتن سلاح هسته‌ای در این منطقه و همچنین روسیه و چین و بعضی کشورها هم نزاکتایی که با آمریکا دارن میخوان به نوی پاکستان کمک کنن. اگر ما بخوایم پاکستان یک روز خرد و خمیر کنیم بسیار مشکل خواهد بود. و دوم من چی میگم که آمریکا طرفدار از این نیست که پاکستان خرد و خمیر شه. آمریکا میفهمه که اگر نظم پاکستان از همه بیشتر شارید، نظم منطقه میشاره، جلوگیری کرده نمیشه. شما آمریکا را در حال حاضر وقتی امریکا میتونه فشار خود بالای پاکستان زیادتر کنه که بدیلی را در این منطقه پیدا کنه.
نه.
بدیل هندستان در حال حاضر کشور نیرومندی هسته، میتونه فشار بیاره، اما بدیلی که از نگاه خشکه مواد به خشکه بتونه راه اکمالات ناتو را واس کنه این نیست، این بدیل نیست. بنان امریکا هم دست و پاچه است به خاطر بدیل و افغانستان هم بدیلی پاکستان شده نمیتونه. باز ما عرض میکنم، ما اگر افغانهای ما به این سیاست بیقید هستن که همه ما پاکستان صبح بمباردمان کنیم، ایران بمباردمان کنیم، شما ببینین همه کشورهای همسایه ما اگه اینا اتفاق کنن امریکا رو بگن از فضای ما نیا به افغانستان کمک نکو، ما هم باید اونقدر به امریکا ننوزیم، بسیار مغرور نشیم. درسته که امریکا دوست استراتژی ما هست، ولی در این منطقه اگر کشورهای منطقه تا آخر به ما شرارت کنن، اخلالگری کنن، امریکا نمیتونه ما را از بران به تنهایی نجات
بده. بعد حسینی صاحب هم یک ذره نوبت بده. حسینی صاحب، اگر گپای آقای سعیدی هم در نظر بگیریم و خب بگیم از یک طرف ایران و از یک طرف پاکستان، افغانستان مهد با خوشکر یک کمه که دورش دور داده، منطقه حال جامعه جهانی امریکا مثلا اگر چین و ترکیه و مثلا روسیه اگر کل زیاره دورش اگر حلقه بسازه، خب بازم بازی از اونا یک ذره ضعیف نمیشه؟
ای به این معناست که دوستا تعریف میکرد که یکی از وزرای طالبان در وزارت در 5 سالی که در افغانستان حکومت داشت، یه آدم دماوین دفترش نمیرفت، میگفت که ما زیر درخت وقتی که میامد داخل وزارت زیر درخت میشست، اما پتوی خود منداخت، میگفت ما میخوایم دمی قسمت تنها باشه، ما هر کس میایم زیر درخت بیاید در ساختمان نمیرم، به خاطر که میگفت او چیزای در اول در غرب ساخته شده خانه. حالا ما نمیتونیم، بالاخره زندگی ما، زندگی افغانستان در کنار دولت ها و در کنار جامعه بین المللی است و افغانستان مجبور است که با تعامل بین المللی چی منطقه‌ای و چی جهانی امورات خود بگذرانه. ما میخوایم در قسمت صحبت های قبلی خود برگردم که ما چه استفاده ای میتونیم از همکاری های شانگهای بکنیم. ما با جناب آقای سعیدی موافق هستم که شانگهای یک دستاورد کلانی در 10 سال گذشته نداشته و در آینده هم برنامه هایی که فعلا در حال حاضر شانگهای داره، ما نمیتونیم حداقل در آینده نزدیک شاهد یک شاهکار از طرف شانگهای باشیم. اما چیزی که برای ما است که ما قبلا میخواستم اشاره بکنم که این نخبگان سیاسی افغانستان و دولت مردان افغانستان است که از این فضا استفاده بکنم. همه ما و شما میدانیم که یکی از مسائلی که باعث گشته که مسائل افغانستان در 10 سال گذشته و یا قبل از او حل و فصل نشود، مخصوصا اختلافاتی که با کشورهای بیرونی و یا دخالت کشورهای بیرونی در
بله.
افغانستان
بوده. حسینی
سبه میشه باید یک امیر اشاره بکنم.
خوب گفتین که یاد ما و شما نره، گفتین که چطور ایره به نفع افغانستان استفاده شد و زمین شرایط سر زمین اگر یک کمه که استفاده شد و که عدی شرایطی که در دور پیش
بله امیر میخوام
بله بفرمین
بله این یک فضایی را برای ما ایجاد میکنه. فضای گذشته ما در تاریخ افغانستان در رابطه با کشورهای بیرونی کلهم یک فضای بیشتر امنیتی در منطقه و بروی افغانستان، فضای گفتمان منطقه، فضای گفتمان بین الملل بر افغانستان یک گفتمان امنیتی بوده و ما میخواییم از این فضاهایی که فعلا برای ما به وجود میایه تلاش بکنیم که حوزه سیاسی امنیتی را تبدیل به گفتمان حوزه سیاسی و اقتصادی بکنیم. از اگر گفتمان حاکم بر افغانستان که بیشتر در حوزه سیاست و امنیت میچرخه ای تبدیل شوه به حوزه سیاست و اقتصاد، و از طرف دیگر کشورهای منطقه نیز از در صورتی که اونها هم روند کار خودشانه در راستای مسائل سیاسی و اقتصادی تدوین بکنه، در این قسمت یک فضایی به وجود میآید که همه کشورهای منطقه و همچنین افغانستان از او سود میبره. لذا ما باید هر گفتمانی که خارج از مسائل سیاسی امنیتی باشه و به سیاست اقتصادی در افغانستان کمک بکنه از او استقبال بکنیم و او را پرورش بدیم تا کشورهای منطقه را متقاعد بکنیم که در صورت رو